په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. پیل له خبرونو کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالې میتینوت سنفرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپله خواخوږي څرګنده کړه. یوناما پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقیني سي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لژکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دارد کړه چې غنی په کلابنسیوی بندری شار ماریوپول کې د فولادو په یو فابریکه کې د ایثارو پاتې سوی ملکانو د وټولو لپاره لروسی سره د بشری دهلیز د پرانستلو په اړه یو موافقه سوی وي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسیې پرون دوشنبه هم پر دغه فابریکې او دغه راز د ریل ګاډي او سون موادو پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړ. د ترکیه بشرپل او سوداګر عثمان کاولا چې د دولت د پرځولو لپاره د مظاهره چانو د مالیم لاټړ په هڅو تورن شوی وو په عمری بند محکوم شو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحد ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړي او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقوقو سخت گزار بللای دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیمونکی و چې په وزارت دیالت نه دکل کی په استنبول کې د پلانونو پر ضد تر سره سوي وي. په دغه مظاهرو کې یو شمیر کسان د پولیسو لخوا وژل سوي وو. کاولا دغه تور رد کړي او ویلي دي چې د پښکارا په دغه مظاهرو کې چې غیر منظم وي او مشر یې نه درلود ګډون کړي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یوې ډلې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وشوه ده.
مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي.
افغانستان ولې د مذهبي لژکیو لپاره ناوړه ځای بلل کیږي؟
د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه درلودل چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې یو خو هغه نظام ته راغلي دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو دراپورونو برخه ته. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشمې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د هیواد کې د مذهبي لژکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو او وخت د طالبانو له چټک رسیدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت ساري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پر طالبان واکمن دي د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هیوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې ازغمي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یوه سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادیو په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لګکۍ زوروي عبادت ځایونو ته سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوختو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي پکې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نورې مذهبي لګکۍ هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لګکۍ او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نورو مذهبي لګکیو ترڅنګ یوازنی یهود هم له دې هېواد ووت. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوي چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهد وو. د ځینو دغو حملو مسؤلیت د طالبانو سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پوښتنه دا ده چې په تیر جمهوري نظام کې چې د افغانستان مذهبي لګکۍ په تیره بیا هزارګان له ډیرو خونړیو حملو مسؤل نه و، آیا اوسنی وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژني. په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر وپوښت. نوموړی هم په دې باور دی چې په افغانستان کې د مذهبي لګکیو د ژوند شرایط خراب شوي دي.
پخوان به همدې متاسفانه پر هغوی باندې کېدلې، مګر فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلوده دا چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغوی نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کړي، او بل دا دي چې دا حملې په اخر کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي.
د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا په ګډون د لویدیځوالو یوه عمده غوښتنه دا ده چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د ټولو اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه ښولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هېواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړي اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژندل سي؟
خوام داس نو چې په نور ماینورټیز یا په اقلیتونو مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې حملې نه کېدلې. فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلوده دا چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغه نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کړي، دا حملې په اخر کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حملې زیاتې شوي دي، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کول په مجبور سول. ځینې سکان افغانستان پریشر دی، کوم جوش چې مور درلودل هغه افغانستان پریشر وي. نو زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې د فکر کوم مذهبي ازادۍ په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتې راغلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نو خپل لاس لري. یعنې تاسې د طالبانو مشرانو دغه خبرو ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا داعش وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیف دی او داعش د دې قابلیت نه لري، مګر بیا هم دا حملې کېږي. زما معلومات دا دي چې یعنې د طالبانو ډېر قوي افراد د داعش سره همکاري کوي په دغه حملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان په دې کې ګرم ګڼم او مسؤول یې ګڼم. د دین علاوه مثلا د شیعګان باندې حملې کېږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې حملې کېږي، مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل حملې وکړلې او د هغوی عبادت ځایونه یې ورته مزاحمت یې جوړ کړي، ځینې بندیان کړي. نو زه فکر کوم طالبان داعشته نظریه مشترکه ده چې باید په دې باندې حملې وشي، او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
دینی افغانان د طالب ځواکونو لخوا د تلاشی په پوسټو کې د ډزو شکایتونه کوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د چلند په باب ډیر نه پوهیږي او د ورته وضعیت په دوام سره به خلک د دوی له حکومت څخه نور هم خوابدي سي.
عادل هغه زلمی چې نور له کاره کور ته ستون نه شو، هغه د شنبې په شپه لس بجې د جلال آباد ښار په زیړنی پله کې په ډزو کې وژل شو. د نوموړي کورنۍ یو غړی صلاح الدین مخکې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې عادل د تلاشۍ په پوسته کې د طالبانو په ډزو وژل شو. عادل په یو دکان کې شاګرد و او د شپې کله چې د خپلې کورنۍ له دوو غړو سره کور ته تلو دا پیښه رامنځته شوه او دوه ملګري یې هم ټپیان شول. د عادل مشر ورور میرویس په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
مونږ چې کله دکان نه کور ته روانېدو تقریبا شاوخوا لس بجې د شپې وې. په دغه شپه کې کله چې مونږ د خپل کلي کوڅې ته داخلېدو څه باندې لس نیم بجې د شپې وو. کور سره په تماس کې شو چې دروازه خلاصه کړي. په دغه وخت کې کوم کوڅې نه چې مونږ وتلو د بل فرعي کوڅې نه پر مونږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې مونږ ودرېدو د شانه پر مونږ ډزې وشو او په نتیجه کې ماشوم مرور عادل جان په شهادت ورسېدو.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیت امر ظاهر مبارز ازادۍ راډیو ته ویل چې د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا په سیمه کې امنیتي ځواکونه د یاد تن په وژنه تورن شوي، خو سرتیری وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل شوی. مبارز وایي چې د یادې پیښې په تورې څلور طالب سرتیری نیولي او د پیښې په اړه یې ترې څېړنې پیل کړې دي. عادل پنځم کس دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې د تلاشۍ په پوستو کې د ډزو پر مهال وژل کیږي. ځینې افغانان د طالبانو دا راز کړنې د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت د خلکو په وړاندې په نه پاملرنه تورنوي. د ننګرهار یو اوسیدونکی سلیمان وایي چې د طالبانو د حکومت ځواکونو له لورې د عادل په وژل کېدو سره داسې غمجن شوی چې ګنې خپل زوی له لاسه ورکړی.
ځکه چې دا یوه پیښه نه شوه کنه، په کونړ کې پیښه وشوله، دلته دوه درې وشولې، بس بیا څوک پوښتنه هم نه کوه. او دا خو داسې ده چې د طالبانو حکومت ته سرخوږی پیدا کوي، خلک ترې کرکه بیا کوي تر څو چې اوس دغه خلکو ته سزا ور نه کړي او د دې دغه مجرمین پیدا نه شي او سزا ورته ور نه کړل شي، د دې خلکو په زړونو کې ورته بغمې ودرېدې. نو
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
څېړنې کوو دا مشکل د څه له امله منځته راغلی ده، الک د چا له طرفه ویشتل شوی ده. هر څوک چې تېروتنه وکړي حتمي ده چې د غلطي سزا به ویني، هیڅوک به له قانونه لوی نه دي.
له ورته پیښو او د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د ورته چلند په غبرګون کې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې د طالبانو حکومت ویندویانو تل ویلي چې د دوی د ځواکونو د روزلو چارې روانې دي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغو کارپوهانو په یوه بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب سوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندي کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډیر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغې تبعیضي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو دغه راز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو ویلي، د دې ترڅنګ چې په جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د دې هېواد 2.5 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي.